وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د عاشورا د مراسمو له مختلفو په برخو کې د مراسمو له حالمو خبرو او چې افغان ولسمشر نن په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې تیرې شپې حمله وغندل او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه هم تیرې شپه د کابل په کارتسخه کې په یو جمعات کې شوې حمله وغندله. مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بریتانیا د بهرنیو چارو نوی وزیر له مظاهره کوونکو غواړي چې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته د سوریه په حلب ښار کې د بمباریو په اعتراض کې لاریون وکړي. امریکا د یو شمیر پاکستاني اتباعو نمونه طالبانو ته د پیسو منځلو، مخدره موادو د قاچاق او له جنایتکارو ډلو سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل کړي دي. خو لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی او رایې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د کابل په درې امنیتي حوزه کې د سخی پر زیارت حمله غندلې. پاکستان د افغان طالبانو درې مهم مشران نیولي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په مدیریت کې ضعف د سیاسي مداخلو زیږنده بولي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عاشورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو له قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی وکړه. خغلی غنی په دې اړه وویل:
قوای امنیتی و دفاعی افغانستان که مجدانه روزانه قربانی میتن، درود بر شهدای کربلا و درود بر شهدای دیشب.
د نړۍ مسلمانان په ځنګړي ډول شیاګان نن چهارشنبه چې د محرم الحرام د میاشتې له لسمې سره برابر ده د عاشورا مذهبي مراسم ترسره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د کابل په درېمه امنیتي حوزه کې د سخی پر زیارت حمله چې پکې تر ډېره ملکي وګړي وژل شوي په کلکه غندلې ده. د یونما له خوا نن په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په قصدي ډول د ملکیانو په یوې لویې ډلې برید یو بېرحمانه عمل دی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګند کړي. یونما وایي چې نړیوال بشري قوانین د عبادت ځایونو په ګډون پر ملکیانو او ملکي شتمنیو هر ډول قصدي برید منع کوي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر د معلوماتو له مخې د کابل د تیرې شپې په حملې کې 13 کسان وژل شوي او تر 500 ډېر ټپیان شوي دي. د بلې خوا د کابل د علي آباد روغتون مسؤلین وایي چې د کارتي تخیل دغه پیښې ورته 15 جسدونه او 350 ټپیان روغتون ته انتقال شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په مدیریت کې ضعف د سیاسي مداخلو زیږنده بولي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډېری سیاسي شخصیتونه او کړي دي ته لیوالتیا لري چې په یو ډول د پولیسو په لیکو کې نفوذ ولري.
اولین دلایل د دې چې موږ نه سره اصلاحات سره وړي او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو دا دلایل مو مخته کړي چې دا سیاسي مداخله ونه کوي په پولیسو کې. پولیس باید دغه سیمو نهایت مبدل سی یا تبدیل سی چې خپل صلاحیت ولري.
د په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی هم روانه اونۍ په زغرده ویل چې په ډیرو ولایتونو کې امنیتي ستونزې د ناسمې رهبرۍ او غیر مسلکي ګمارنو له امله را پیدا شوي چې اصلاحاتو ته اړتیا لري. او پاکستان د افغان طالبانو درې مهم مشران نیولې دي. اکسپرس ټریبیون پاکستاني ورسپانې نن راپور ورکړی چې امنیتي چارواکو د افغان طالبانو دغه مهم غړي د پاکستان له بلوچستان څخه نیولې دي. دوی ادعا کوي چې په دغو نیول شویو طالب مشرانو کې د ملا سنی په نوم طالب سوداګر او دینی مشر هم شامل دی. ورسپانې د طالبانو له خولې هم د دغو کسانو د نیول کېدو پخلی کړی. دا لومړی ځل ده چې پاکستاني رسنۍ په ښکاره د دې هېواد د امنیتي مقاماتو لخوا د هغو طالبانو د نیولو خبره کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري.
ازادي راډیو امریکا د یو شمیر پاکستانیات باونمونه طالبانو ته د پیسو منځلو مخدره موادو د قاچاق او له جنایتکارو ډلو سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په تور لیست کې په شامل سوی کسانو کې د عبید خانانی په نوم قسم شامل دی. د عبید خانانی پلار الطاف خانانی د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د امریکایي چارواکو لخوا ونیول سو او د امریکا د مالیه وزارت لخوا د اسعارو د تبادلې په خپل دوکان او نور ځایو کې د طالبانو او نورو ډلو لپاره د میلیارډونو ډالرو په منځلو تورن سو. د ادارې د اکتوبر په ولسمه ویلې چې نه وشت کلن عبید خانانی له هغه ورسته چې پلار یې ونیول سو د خپل پلار د پیسو منځلو کاروبار ته دوام ورکړ. ټاکل سوی د الطاف خانانی به روانه میاشت امریکا په میامی ایالت کې میامی ښار کې محکمې ته وړاندې سي. یو بل کس چې په تور لیست کې شامل سوی دی نه وشت کلن حذیفه خانانی دی چې د الطاف خانانی وراره دی او د خپل اکا په کاروبار کې لاس درلود. د امریکا د مالیه وزارت ویلي چې د الطاف خانانی ورور هم د جنایتکارانو لپاره په پیسو مینځلو کې لاس درلود. د بندیزونو له مخې په تور لیست کې د شامل سوي کسان یا د دوی شرکتونه په امریکا کې ممنوع دي او امریکایانو ته هم له دوی سره د تجارت اجازه نسته. د برتانیې نوی د بهرنیو چارو وزیر له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې ده چې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته د سوریې په حلب ښار کې د بمباریو په اعتراض کې لاریون وکړي. مسکو له دې غوښتنې سره حیران پاتې سوی دی. بوریس جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې که روسیه خپلې اوسنۍ کړنلارې ته دوام ورکړي دغه هیواد به یوازې پاتې سي. د ویل چې غواړي لاریون کوونکي د روسیې د سفارت مخې ته وویني. د ویل چې د غوسې کاسه سرسوي ده او د جګړې ضد ډالو په حلب کې د بمباریو پر ضد کافي اعتراض نه دی ښودلی. په همدې حال کې روسي جیټ الوتکو د سوریې په حلب ښار کې خپلو درنو حملو ته دوام ورکړ. له هغه وروسته چې جانسن د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سو د په دوامداره توګه له اروپا غوښتنه کړې ده چې پر مسکو د سوریې په خاطر فشار زیات کړي. د دا هم ویلي چې په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر باید په روسیا نور بندیزونه هم ولګول سي. د ازبکستان مشرانو جرګې د سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف هغه وړاندیز منلی چې وایي بندیان د پټلیزه توګه وبخښل سي. دغه بخښنه او د پلی کېدو پلان یې د پارلمان د مشرانو جرګې لخوا نن تایید سو. دا بخښنه د اساسي قانون د ورځې په ویاړ ده چې د دسمبر په اتم لمانځل کیږي. د ازبکستان مشرانو جرګه یوازینۍ داسې اداره ده چې د بخښنې پلی کېدو لپاره یې د تایید اړتیا سته. بخښنه په دې معنا ده چې ښځینه بندیانې هغه کسان چې په کوچنیوالي یې جنایتونه کړي دي، هغه سړي چې تر شپېتو کلو یې عمر زیات دی او معلول بندیان به له زندانه خوشې سي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره کسان به وبخښل سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پاریس ته خپل سفر له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د خبرو د ایجنډا پر سر د اختلافونو له امله لغوه کړ. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف وویل پوتین د فرانسې ولسمشر ته په خبرو کې وویل چې هر کله ده ته مناسبه وي دی به پاریس ته ورسي. پیسکوف وویل موږ به دې ته منتظر سو چې مناسب وخت کله رارسیږي. پاریس ته د پوتین سفر یوه ورځ وروسته له هغه لغوه کیږي چې اولاند د سوریې ځواکونه چې په حلب کې د روسیې له هوایي ملاتړ برخمن دي په جنګي جرمونو تورن کړل. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هنده خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر نن په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې د تیرې شپې په کابل کې پر یوه جمعه د تیرې شپې حمله وغندل او د قربانانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه.
درود بر شهدای کربلا و درود بر شهدای دیشب.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر هم دغه برید وغنده او پر عبادت کوونکو یې هغه به رحمانه برید وباله. د کابل د کارت سخی د تیرې شپې د حملې د وژل شو او ټپیانو شمیر ویل کېږي زیات شوی دی. په بلخ کې د عاشورا د ورځې لمانځلو سره یو شمیر ځوانانو له ویرکوونکو غوښتل چې د ځان وهلو او وینو تویولو پر ځای د خپلې وینې د وینو بانکونو ته ورکړي چې افغان ځواکونه ورته سخته اړتیا لري.
د روزهای عاشورا بجای تیغ زدن و ریختاندن خونشان به جاده ها بهتر است برند به بانک های خونشان اهدا کنند.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په امنیتي سکتور کې اصلاحات پلي کوي.
اولین دلایل د دې چې موږ نه سره اصلاحات سره وړې او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو دا دلایل موږ مخته کړی چې دا خصیصون دي مداخله ونه کوي په پولیسو کې.
له فرا د ازادي رادیو خبريال وایي چې د فرا وضعیت ډیر خطرناک دی. د اورزګان چارواکي هم وایي د غسرتیرو د موندنې لپاره تدابیر سنجولی چې وړ مشپه وسلوالو ته تسلیم شوی. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د عراق د کربلا ښار چې عاشورا ورسره تړلی د محرم الحرام د لسمې د مراسمو له حاله مو خبرو. د سوریې پر حلب ښار روسي جنګي الوتکو بیا بمباري زیاته کړې ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 چپه صافه وازی اوریدلای شي. نن د محرم الحرام د میاشتې لسمه ده، د عاشورا ورځ په ټول افغانستان کې المنزل کیږي. د دغه ورځ د المنزلو یوه ورځ مخکې تیر ماښام د کابل په کارتزخی کې په یوه جومات په یوه وسلوال برید کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. افغان ولسمشر نن په کابل کې د عروشا د عاشورا په مراسمو کې د تیرې په کابل کې د تیرې شپې حمله وغندله او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. ولسمشر اشرف غني دغه راز په خپلو څرګندونو کې د افغان امنیتي ځواکونو سرښندنو ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان د خلکو د امنیت د ساتنې لپاره په وروستیو کلونو کې قرباني ورکړې ده. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین را سره د ټلیفون په لیکه د سین صاحب، د افغان ولسمشر اشرف غني د وروستیو څرګندونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې نوري صاحب، نن د عاشورا د ورځې د نمانځلو مراسم د کابل ښار په مختلفو ناحیو کې پیل شول او اوس هم دوام لري. د دې ورځې د نمانځلو لپاره جمهور رئیس اشرف غني، د کابینې غړي او داسې نور لوړ پوړي چارواکي د کابل ښار د امید سبز جومات ته چې د کابل په غربي څنډه کې پروت دی ورغلي وو. جمهور رئیس د کارتی سخی په زیارت کې پر غزادارانو د تیرې شپې حمله وغندله او قربانیانو ته دوا وکړه. د پخپلو خبرو کې وویل مونږ باید له دې فرصتونو څخه کار واخلو د سولې او ثبات لپاره، د ملي یووالي لپاره، ملي یووالي په خاطر او د هیواد د پرمختګ لپاره. د جمهور رئیس آواز به واورو.
ما با استفاده از این فرصت ها و با حرکت در جهت تقویه بنیه های دفاعی اقتصادی و فرهنگی کشور و تامین منافع ملی خود آینده درخشان و روشنی را در جهت تحقق صلح و ثبات و رفاه با آسایش عام شهدا، شهدای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان که مجدانه روزانه قربانی میتن، درود بر شهدای کربلا و درود بر شهدای دیشب.
بله نوری صاحب، په دې غونډه کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال سرور دانش هم خبرې وکړې او داسې وویل چې زمونږ پخوانیو مشرانو، خصوصا دینی او مذهبي مشرانو، داسې کرښې غوره کړي چې هغه د ظلم په خلاف دي، د ملي یووالي په خاطر دي، او دا کرښې اوس هم تازه دي او مسلمانانو ته پکار ده چې اوس هم هغه خپله لوګو وټاکي او په هماغو لار ولاړ شي. بله نوري صاحب.
بله خان محمد صاحب، له تاسو نه مننه. بیا هم په کابل کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل، افغان ولسمشر نن د عاشورا په مراسمو کې په کابل کې په کارتسخی کې پر یوه جمعه د تېرې شپې حمله وغندله او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. دغه راز ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم د دغه برید په اړه په یو خبر کړي بیان کې دغه برید غندلی دی او ویلي دي چې په قصدي ډول د ملکیانو په یوې لویې ډلې چې په ازادانه ډول د مذهبي عبادت د ترسره کولو حق لري، دغه ډول برید یو بیرحمانه برید دی. په بیان کې دغه راز یوناما ویلي چې نړیوال بشري قوانین د عبادت ځایونو په ګډون پر ملکیانو او ملکي شتمنیو هر ډول قصدي برید منع کوي او له ټولو خواو غواړي چې د مذهبي کړنو د ترسره کولو په برخه کې خپل مکلفیت ترسره کړي. نړیوال بشري قوانین دا ډول پر خلکو او هغو ځایونو بریدونه منع کوي چې د خلکو فرهنګي او معنوي میراث جوړوي. دغه راز یوناما په دغه بیان کې په کابل کې په کارتسخی کې د تیرې ورځې د برید د قربانیانو شمیر د وژل شوو کسانو 13 ښودلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې تر 500 ډیر کسان ټپیان دي. دا هغه موضوع ده چې زموږ بل خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی ده. د دغه پیښې ډیر ټپیان نږدې روغتون علي آباد روغتون ته ورول شوي دي. رحمت الله افغان هم دغه روغتون ته ورغلی و. همدا شی برا سره د ټلیفون په لیکه دی. افغان صاحب، راته وای اول د تیر شپې د قربانیانو ویل کیږي چې شمیر زیات شوی دی.
بله نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، که څه هم امنیتي مسؤلین د کابل د کارتي سخي په بیګنۍ پیښه کې د وژل شویو شمیر 14 او د ټپیانو شمیر 253 تنه ښیي، خو د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د یادې پیښې د قربانیانو شمیر له دغه څخه لوړ ده. زه چې کله د کابل د علي آباد روغتون د عاجلې څانګې ته ولاړم، هلته مې له مسؤول ډاکټر بصیر افغان سره خبرې وکړې. هغه راته وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي او 250 تنه ټپیان دوی ته وړل شوي دي. افغان په دې اړه داسې وویل،
تعداد 4 نفر مجروحین و 15 نفر شهدا با ما انتقال شده. آن زخمی که قابل تداوی بود تماما کمک های اولیه برشون اجرا شده و تمام مریضان داخل بستر گرفته شده بود.
د چهارشنبه په شپه د کابل دریم امنیتي حوزې اړوند د کارتي سخي په زیارت باندې د عاشورا په مراسم باندې وسلواله حمله وشوه. د کابل امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی په همدې روغتون کې ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي یو کاسو او د پولیسو لخوا له منځه وړل شوی. دا مهال د پیښې د څرنګوالي په اړه پراخې پلټنې روانې دي. په پیښه کې یو شمېر ټپیانو ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د پولیسو یونیفورم پتان وو او لومړی ساتونکي پولیسو وژه او بیا یې په خلکو ډزې پیل کړې. د دغه خودو تنو قربانیانو مرتضی او نورالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تعداد کشته او شهید شاید ده 15 نفر بوده، مگر زیاد است. زنا و شکار ما گفتم که تا یک لحظه و چی قپقلکش می آمد، از او باید کمی فایر کنی شد سر زنا، چی قپقلک دیگه ایج نامد غیر که یک چند صدای می آمد کمک دیگه کل نشه. آواز و شکار چوب شد، آواز زنا چوب شد.
وقتی فایر شد ما می گرختیم و بعد از من می خورد. بعد از پشت سر سخی رفتیم، از زیر سیم خورده رفتیم.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یونما د کابل په کارتي سخي سیمه کې د تېرې شپې حمله وغندله او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. دغه راز افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا حمله په شدت غندلې ده او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د هم خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې په 2012 کال کې هم د عاشورا په مراسمو ورته حمله شوې وه چې شاوخوا 350 کسه پکې وژل شوي. بعد دغه حمله وسلواله د 2011 کال. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه کوي. راته ووایه چې د دغه عاشورا د ورځې له لمانځلو مخکې د کابل امنیتي چارواکو ویلي وو چې دغه مراسم که ښه به وي امنیتي وضعیت په پام سره چې په تکې خانو کې دننه نن مراسم ترسره شي، نه دا چې د باندې واټونو ته خلک راووځي ځکه چې د احتمالي بریدونو ویره شته. نن د کابل ښار وضعیت څه ډول دی؟ آیا په ښکاره هم خلک واټونو ته راووځي او دا مراسم لمانځي که نه؟
بله نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د کابل ګارنیزون یو ورځ مخکې له دې نه چې د عاشورا ورځ پیل شي، د عاشورا مراسم پیل شي، خبرداری ورکړی و چې امکان لري د عاشورا په مراسمو باندې وسلوالې حملې وشوي، همدارنګه انتحاري حملې وشي. دوی داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي. دوی خبرداری ورکړی و چې دوی د باندې نه راوځي. نن چې کله فریدون عبیدی سره ما په همدغه روغتون کې خبرې کولې او مرکه مې ورسره وکړه، دغه پوښتنه ما وکړه چې تاسو خبرداری ورکړی و په داسې حال کې چې کله کمنې ته تدابیر نیول شوي و، بیا هم څه ډول د وسلوال وتوانېد چې داخل شي؟ دوی وویل چې دغه پیښې یو څه ناڅه قضیه ډېره پیچلې ده او په دې اړه باندې تحقیقات روان دي. نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، په ښار کې زه وګرځېدم، ښار کې دغه مراسم چې وو په هغه ټاکلو ځایونو کې چې دوی ورته مخکې له مخکې ټاکلي وو، هغلته مراسم ترسره کېدل. د باندې څوک نه وو راوتلي، خو ځینې کسان چې دغه مراسمو ته ورتل هغلته کلک امنیتي تدابیر نیولي وو، دوی تلاشي کېدل او نور د باندې څوک نه وو راوتلي. لکه د پخوا په څېر به چې د ښارونو په واټونو کې به خلکو همدغه مراسم منزل یا مارشونه لرینو به کړل، داسې نه وو ساکل، بلکې کلک چې دي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټاکلو ځایونو کې دوی خپل مراسم ترسره کول. بلې نرسه،
بلې رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان چې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د نن ورځې د مراسمو له حالې خبرولو د غرض د کابل په کارته سخي زیارت د تېرې شپې د برید په اړه نوي معلومات راکړل. لکه څنګه چې مو واورېدل د کابل د علي آباد د روغتون چې د دغې پیښې ډېر ټپیان وروړل شوي دي. مسؤلین وایي چې په دې برید کې 15 کسان مړه شوي او 350 نور هم ټپیان دي. خو له بلې خوا یو نامه د دغه برید د غندنې په ترڅ کې په یو خبره کړي بیان کې د وژل شو کسانو شمیر 13 ښودلی دی. تر اوسه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د عاشورا ورځ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم ولمانځل شو. وروسته به د مزار شریف ته ولاړ شو. خو اوس به له فراز سره له خپل خبریال سره احمد شاه فطرت سره خبرې وکړو چې وایي د فرا ښار کاملا محاصره دی. پر فرا ښار په وروستیو کې له څو خواوو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. که څه هم له فرا د ازادي راډیو خبریال وایي چې په ښار کې ځواکونه شته خو تر اوسه پورې عملیات نه دي پیل کړي. بلې احمد شاه فطرت خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې وضعیت امنیتي څه ډول دی د فرا؟
سلامونه وړاندې کوم. اوس همدا ګړی زه د جګړې خطه نږدې یم. د شاه تر منځ د جګړې په خط دلته ولاړ یم. لږ د غږونه اورېدل کېده. همداشان الوتکې هم ګرځي په هوا کې. خو داسې خاص عملیات او جګړې نه ده پیل شوې. د شاه د وضعیت په اړه که ووایم چې په ښار کې یو لویه چوپتیا دا او په ښار کې هېڅ ګڼه ګوڼه نشته. ټول دوکانونه تړل دي. هېڅوک نه ښکاري. تر نهسته سترګو کېږي. البته د شار شپل نه هی چیرې تقریبا د لمړی ارقام په شاخوا کې د 15000 شاخوا کورنۍ کېږي. یعنی په دې کې 90% وتلي او هیڅوک نسته. ټول کورنۍ د فراه ولایت څخه وتلي هرات تللي، یعنی نیمروز تللي، او یا هم لري پرتو ولسوالۍ تللي. چې د دغه جګړې د ویر البته دوی ترسېدلې. که څه هم تر اوسه په ښار کې جګړه نه ده.
کومه سیمه ته طالبان نږدې شوي دي؟ طالبانو کومې سیمې د ښار نیولې دي؟
د جګړې اصلي سیمې د فراه په شمال کې د پشترو د ولسوالۍ او شاه تر منځ د برنتوت ګناهکان داج نو بهار سیمې دي. دلته وسوال مخالفان ډېر پراخ شتون لري. له څو ورځو راهیسې دلته دې ځایونه ټول نیولي او تېر ورځ د هغه ځای پوستي چلته وي. هغه هم دولت راټولې کړي. همسې چارواکو هغه هم دغه ځای ایستلي دي. همداشان د فراه د ښار شهر خوا چې د فراه فرارد لویه لاره ده، دا هم تر یو اندازې بنده شوې ده. لار او تګ راتګ پرې ستونزمن دی. د شمالګا او دیاک په سیمو کې دلته هم جګړه شته او دولت ورسره مخالفه هم حضور لري. یعنې په دغه سیمو کې تر یو اندازې د دوی حضور پراخ دی او تسلط لري پر دغه سیمو.
بله تاسو وایئ چې هلته کافي امنیتي ځواکونه هم شته. له مرکزه هم د افغانستان د ملي اردو کماندو او دغه راز نور پلي ځواکونه ورغلي دي. ولې که وضعیت دغه سی وي دوی عملیات نه پیلوي د ښار د تصفیه لپاره؟
اصلي ستونزه همدا ده. نورې صاحب له خلکو سره هم چې موږ خبرې کړې دي، ځواکونه ډېر رسېدلي. یعنی په دې څو درو ورځو کې یوه ورځ 200 کماندو راغله، بیا 200 پولیس ځانګړي ځواکونه. تېره شپه بیا هم کابو یو نیم سل نور کماندو راغلي. خو دا دلته د ښار په کمربند کې چې په 4 کیلومتره کې دی پراته دي او عملیات یې نه دي شروع کړي.
د فرا چارواکي څه وایي؟
چارواکي وایي چې دوی د مرکز تسلیم ته منتظر دي چې عملیات پیل کړي او دغه چې هغه امر ورنه کې عملیات نه پیلوي. یعنی هیڅ خاص عملیات نه پیل شوي. په خپل کمربند چې د یوې اونۍ راهیسې پاتې دی، همداسې پاتې دی. د هر څومره هم تازه ځواکونه راغلي، د خلکو اندېښنه دغه خبرې زیاته کړې او په دغه هم د فراه ښار ښار تشه شوی او ټوله کورنۍ وتلي دي.
یعنی په دې معنا چې په ښار کې اوس د ښار جمعیت تقریبا 10% دی، یعنی نوي ټول وتلی دی.
واقعا دقیقا همدا ډول دی چې هرات ورغلي، نیمروز ته، بیا هم د فراه نورو سیمو ته. په ښار کې یو غټه چوپتیا همدا ګړۍ چې زه دلته ولاړ یم، غټه چوپتیا ده. او زه هیڅ کوم چې په ښار کې څوک نشته او خالي ښار راته ښکاري. دا د فراه ګڼه ګوڼې ښار چې مخکې څه ښار و، اوس داسې چوپتیا پکې رامنځته شوې.
بلې احمد شاه فطرت له تاسو نه مننه د لفرا د ازادي رادیو خبريالو چې د ښار د ورستي وضعیت په اړه معلومات راکول لکه څنګه چې مو واوریدل ښار د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره دی په څنډو کې مورچلې نیولې او ښار هم د ښار اوسیدونکو تقریبا په سلو کې نوي وتلي او نورو څنګلورو ولایتونو تللي خو امنیتي ځواکونه هلته ځای په ځای دي ولی عملیات تر اوسه نه دي پیل کړي په دې اړه به بیا وروسته له افغان چارواکو سره په مرکز کې وغږیږو چې ولې دوی عملیات نه پیلوي.
ازادي راډیو لوونه تروو
په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پس لاشر 15 چپه اوریدل شي له سهار تر وو بجو خبرونه کو له سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو خبرونه کو له وو بجو ورسته هم د سهار تر وو بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام هیروي زو مزار ته په مزار شریف کې هم د عاشورا د محرم الحرام لسمن هلته اول منزل شو د حضرت علی کرم الله وجهو په زیارت کې د ازادي رادیو خبريال وای چې په دې مراسمو کې په سلګونو کسانو انګډون کړي وو. دغه ورځ له منزل سره یو شمیر ځوانانو هم لویر کوونکو غوښتل چې د ځان وهلو او وینې تویولو پر ځای د خپل وینې دی وینې بانکونو ته ورکړي چې افغان ځواکونه ورته سخته اړتیا لري. مجیب الرحمن حبیب زی نور تفسیر وړاندې کوي.
د عاشورا یا د محرم الحرام د میاشتې له لسمې نیټې څخه په مزار شریف کې د حضرت علی کرم الله وجهو په منسوب زیارت کې په امن فضا کې لمانځنه وشوه. زرګونه شیعانو حضرت علی ته په منسوب زیارت کې راټول او د امام حسین د شهادت په مناسبت ازاداري وکړه. دوی په دې مراسمو کې ځانونه په ځنځیرونو ووهل او سینه زنی هم وکړه. په مزار شریف کې د عاشورا د مراسمو په لمانځغونډه کې د بلخ ولایت سرپرست اسحاق سروري هم ګډون درلود. ښاغلی سروري وویل چې د ټول اسلامي مذاهبو منبع شریعت دی او افغانان له شریعت څخه په پیروي باید خپل منځ کې اتحاد او یووالی حفظ وساتي. د بلخ ولایتي شورا مشر حفظل حدید هم د مراسمو ته وینا درلوده. ښاغلی حدید وویل چې امام حسین د انسان د حاضرۍ په لاره شهید شو. هغه زیاته کړه چې افغانان د هم باید د امام حسین د تګلارې په تعقیبولو سره د خپل هیواد د ازادۍ او آبادۍ په برخه کې کوټلې ګامونه اوچت کړي.
امام حسین در راه آزادی انسان دنبال آزادی و آزادگی باشیم و دشمنان سرزمین و ملت و تاریخ خود را بشناسیم و نگذاریم که دست ویرانگر بیگانه درخت کینه و دشمنی را در خاک سبز این سرزمین کشت کند.
په مزار شریف کې د عاشورا د مراسمو لپاره څخه مخکې غهیز وختي د حضرت علي منسوبې روزې ته ورغله لارې د ترافیکو پر مخ د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بندي شوې وي. د عاشورا په مراسمو کې بلخ ولایت کې یو شمېر ځوانانو خپل ځانونه په چاړو ووهل او قومي یې ووهل. د مزار شریف کې یو شمېر روسيونکو بیا د شیا ازادارونو د عمل د اسلامي اصولو خلاف بولي او وایي د دې پر ځای چې خپل وینه توی کړي باید روغتونونو ته ورشي او هلته ناروغانو ته وینه ورکړي. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکو ادریس او نبیه پاړه وایي
ما از عزاداران جوان که تقاضا دارم که در مراسم عاشورا در روزهای عاشورا به جای تیغ زدن و ریختاندن خونشان به جاده ها بهتر است برند به بانک های خون خونشان اهدا کنند و به کسایی که مستحق هستند و به خون ضرورت دارند به خصوص نیروهای امنیتی ما که هر لحظه از جان و مال ما حفاظت میکنند با اونا خونشان اهدا کنند.
مازی که برادرای علی تشیع ما خود میزنن و خون میریزنن بهتر است که برن خوب مردم نیازمند خون بده بهتر است و رای امام حسین تعقیب کنن.
دیو شمیر امنیتی تهدیدات و سراسر خوب یا هم بلخ ولایت کې د عاشورا مراسم امن فضا کې تر سره شو.
په بلخ کې د عاشورا د ورځ د لمانځلو په باب مو اوریدل چې یو شمیر ځوانانو هم له خلکو غوښتل چې د وینې تویولو پر ځای د وینې بانکونو ته ورکړي. د وینې بانکونو ته چې افغان ځواکونه ورته سخته اړتیا لري. د افغان امنیتي ځواکونو په سکتور کې د اصلاحاتو په باب د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي چې اصلاحات غواړي پلي کړي خو یو شمېر سیاستوال د دغو اصلاحاتو مخه نیسي. قاسم سلیمان نور جزئیات وړاندې کوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو د رهبری اصلاحاتو ته قوي لیوالتیا سته خو دا بهیر له یو لړ خنډونو سره مخامخ دی. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په مرکه کې د جنگ جګړو د شدت ترڅنګ سیاسي لاسوهنې د ملي پولیسو د ناسم مدیریت یو اساسي لامل یادوي.
اولین دلایل د دې چې موږ نه سره اصلاحات سره وړي او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو دا دلایل موږ مخته کړی چې دا سیاسون دی مداخله ونه کی په پولیسو کې پولیس باید دا سیمو نهات مبدل سی یا تبدیل سی چې خپل صلاحیت ولري.
ښاغلی صدیقي د ولایتونو په کچه د امنیت قمندانانو په ټاکنو کې ځینې خلاوې هم مني، خو په ورته وخت کې وایي چې 90% پولیس د محل خپل اساسي دندې چې د قانون او نظم تطبیقول دي لري پاتې سوي او دغه ځواکونه عملا په جګړې بوخت دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم روانه اونۍ په زغرده ویل چې په ډیرو ولایتونو کې امنیتي ستونزې د ناسمې رهبرۍ او غیر مسلکي ګمارونو له امله راپیدا سوي چې اصلاحاتو ته اړتیا لري. د وزارت د مشرانو جرګه د غړو انتقادونه هم راوپارول او دوی اندیښنه څرګنده کړه چې که په امنیتي ارګانونو کې مقررې د سلیقو له مخې وسی نو امنیتي وضعیت به لا پسې کړکېچن سي. د پولیسو په رهبرۍ کې د ضعف خبره داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په کندوز، هلمند، فراه، روزګان او ځینو نورو ولایتونو کې جګړو ته په بېساري توګه زور ورکړی دی. اخو د چارو کارپو باری ارز وای دا د دولتي رهبری په جديت پورې اړه لري چې څومره د امنیتي ځواکونو د مدیریت ستونزه حلوي، خو نو موړې په ورته وخت کې د دولت جوړش د دې ستونزو یو لامل بولی.
بدبختانه زموږ په مجموع کې اداره د دولت داسې جوړه شوې ده چې د کارونو مخه نیول کېږي، یا لکه څنګه چې ولسمشر اشاره ورته وکړه داسې ځواکونه په دولت کې شته چې هغه د اصلاحاتو او بهتري مکتب کوي.
ښاغلی آرس پرشتنه کوي چې د اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره د مسلکي کسانو موندل او له دې بهیره د نړیوالو ملاتړ ډېر مهم دي.
پام دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو. له ملالای بشیر په د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عاشورا په مناسبت غونډه کې د افغان ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه او د کابل د تیر شپې د برید د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکی وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د کابل پر دریمه امنیتي حوزه کې د سخی پر زیارت حمله چې پکې تر ډیره ملکی وګړي ووژل شول په کلکه غندلې ده. پاکستان د افغان طالبانو درې مهم مشران نیولې دي. اکسپرس ټریبیون پاکستانی ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې امنیتي چارواکو د افغان طالبانو دغه مهم غړي د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه نیولې دي. د روزګان د مرکز ترین کوټ په 45 کیلومتری کې د کرنا په سیمه کې د نظم عامه کنډک لښ په تو ډیر ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. امریکا د یو شمیر پاکستانیت باو نمونه طالبانو ته د پیسو منځلو مخدره موادو د قاچاق او جنایتکارو ډلو سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. د برتانیې نوی د بهرنی چارو وزیر له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې ده چې په لندن کې د روسیې د سفارت مخې ته د سوریې په حلب ښار کې د بمباریو په اعتراض کې لاریون وکړي. او د ازبکستان مشرانو جرګې د سرپرست ولسمشر شوکت میر زیایف هغه وړاندیز منلی چې وایي بندیان دې په ډله ییزه توګه وبخښل سي.
که غواړئ د خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو. د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقوقو خو اوس بیا هم د عاشورا په مراسمو کې تم کیږي. زو د عراق کربلا ښار ته په عراق کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شیعه مسلمانان د کربلا په ښار کې راغون شوي او د عاشورا مراسم ترسره کوي. عراقي چارواکي وایي چې په سلهاو زرو کسان په دې مراسمو کې راټول شوي دي او ورته شدید امنیتي تدابیر هم نیولې دي. نور تفصیل د فرشته جلال زی پر پورت کې.
د شیګانو په سپیڅلي ښار کربلا کې نن د عاشورا مراسم پیل شو. د خلکو چې شته او ماشومان هم پکې وو. د اسلام د پیغمبر د مسی او د هغه د دعا او ملګرو او کورنۍ د غړو د شهادت په ویر کې توري جامع اغوستي وي او ځانونه یې په ځنځیرونو او چړو ووهل. د عراق شیګان په ورستیو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم د سنی وسلوالو ډلې یا داعش تر ډیر فشار لاندې شوې دي. نو له دې امله نن د کربلا د مراسمو د امنیت لپاره لږ تر لږه 10,000 اضافي عسکر او پولیس په کربلا کې په دنده ګمارل شوي وو. د عراق امنیتي ځواکونه تیاری نیسي چې په دې هیواد کې د موصل ښار چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش د وسلوالو اصلي مرکز دی بیرته ونیسي او هلته د داعش د فعالیت لمن ورونغاړي. ویل کېږي چې زرګونه عراقي اسکر او پولیس له شیا سیمایزو ملیشو سره د موصول د عملیاتو لپاره په تیاری لګیا دي. نن چې د محرم الحرام د میاشتې له لسمې نیټې سره برابر ده، په کربلا کې د عاشورا د مراسمو اوجو. هر کال کربلا ته میلیونونه شیعه مسلمانان د دغو مراسمو د ترسره کولو لپاره ورځي. د کربلا د والي مرستیال علي المیالي ویلي چې سږ کال یې هم داسې اټکل کړی و چې ښایي 3 میلیونه شیعهګان د نړۍ له مختلفو اسلامي هیوادونو په کربلا کې د عاشورا مراسمو ته ورسي. یو عراقی شیعه حمید حیدر نن په کربلا کې د عاشورا د مراسمو په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو خلک یې لیدلی دي او ټولو په یو ځای د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی دی.
بالنسبه لاجراءات الامنيه، اجراءات امنيه جيده، لاحظت
عامل دوی امنیتي تدابیر ډیر شدي او دلته په پوسټو کې شاوخوا امنیتي څوکونه پرته لدی چې دا توپیر وکړي چې دلته راغلي خلک عرب دي که غیر عرب، له ټولو سره ډیر ښه چلند کوي. ما دلته د عربي هیوادونو او د غیر عربي هیوادونو خلک ولیدل چې د عاشورا د مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلي دي. ما دلته د افغانستان، پاکستان، هند او د ایران خلک ولیدل او د خلیج د عربي هیوادونو او نورو عربي دولتونو له خلکو سره هم ولیدل. تټول له هر ځای راغون شوې دي.
جمهوریت ایران اسلامیه من دول الخليج العرب الدول الشقيقه وايضا من الدول العربيه الصديقه.
د نړۍ زیات شیګان تر سلويشت ورځو د عاشورا مراسم لمانځي. د عاشورا مراسم هر کال د هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې له رابرېدو سره پیل کیږي.
د عراق په څنګ لوري روسیا کې بیا جګړو شدت موندلی دی. روسیې په حلب ښار روسی جنگي الوتکو بیا بمباري زیاته کړې ده. د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دغو بمباریو کې په لسګونو کسان وژل شوي. رضوان مراد نور تفسیر وړاندې کوي.
د سوریې د بشري حقونو ډله وایي د روسیې جنگي الوتکو په حلب ښار کې زیاتره د بوستان القصر سیمه په نښه کړې چې له امله یې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. خو د بوستان القصر سیمې اوسیدونکي او د ژغورلو ډلو بیا د وشل شو شمیر 50 ښودلی دی او وایي چې په تازه بمباریو کې یو روغتون او د ماشومانو یو لوبغالی هم وشتل شوي دي. په همدې حال کې د سوریې پوځ چې له هوا نه روسیې الوتکې ملاتړ کوي او پر مځکه ورسره د لبنان د حزب الله شیعه ملیشه ده، ادعا کوي چې د حلب ښار په شمال کې یو مهمه سیمه نیولې ده. د سوریې حکومت یو ځل بیا وسلوالو ته پیشنهاد کړی دی چې که وسله پر مځکه کیږدي نو له خپلو کورنیو سره به په امن کې وي. خو وسلوالو چې د حلب ښار ځینې سیمې لا هم په لاس کې دي، د حکومت دا پیشنهاد رد کړی او هغه یې د تیر ایستنې هڅه بللې ده. د سوریې ولسمشر بشار اسد ویلي چې پر حلب به تر هغې پورې بریدونه دوام وکړي تر څو پورې چې د سوریې دا تر ټولو ستر ښار د حکومتي ځواکونو په ولکه کې نه وي راغلی. د سوریې د جګړې په اړه د متحده ایالاتو او روسیې په تګلارو کې اختلافاتو د واشنگټن او مسکو اړیکې هم بحراني وضعیت ته رسولې دي. روسیا وایي امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بحراني کېدو مسؤوله ده او واشنگټن ټینګار کوي چې روسیې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي. متحده ایالاتو تیره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د سوریه د جګړې په اړه خپل هر ډول همکاري بندوي. د واشنگټن پوسټ رپورټ له مخې د دفاع وزارت یا پینټاګان ولسمشر باراک اوباما ته د سوریه د حکومت پر ضد د احتمالي پوځي اقدام په اړه یو لړ پیشنهادونه کړي دي. اخوا بیا د روسیې دفاع وزارت ګواښ کړی دی چې که امریکایي الوتکو په سوریه کې پر حکومتي اهدافو برید وکړ نو روسیه ښایي امریکایي الوتکې راوغورځوي.
او مخې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د اورزګان د مرکز ترین کوټ کې د ملي اردو د وکنډک له سرنوشته مو خبرو چې ویل کېږي تیره شپه یو ډله وسلوالو په برید وکړل چې په نتیجه کې نږدې 40 سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور هم وسلوالو ته تسلیم شوي دي. نور تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د روزګان د مرکز ترین کوټ اړوند په کرناسیمه کې د عامه نظم د پولیسو پر کنډک دغه حمله د لسګونو وسلوالو طالبانو لخوا وړمشپه سبیده. د روزګان د والی ویاند وایي دغه کنډک او پکښې ډیر ځواکونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې محاصره وه. دوست محمد نایاب وویل چې وړمشپه پر کنډک د حملې پر مهال د دولت ضد وسلوالو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته هم سبیده.
دا یو شاوخوا کې زموږ سرتېري موجود ول چې په زیات اعداد سره په شهادت رسېدلي دي او کم شمېر یې سره البته وسلوال مخالفینو ته تسلیم شوي. وروسته د دې چې وسلوال مخالفینو ته تسلیم شول او د کنډک ته مخالفین داخل شول نو د دې لپاره چې هلته شته مهمات او نور نقلي وسایل د ګروپ لاس کې وملویږي زموږ د افغان او ځواکونو لورې هلته په مخالفینو باندې درانه بمبري شوې ده چې زیات شمېر سره مخالفین هم بمزه تللي او هغه شته مهمات او وسلې چې وي هغه هم تخریب شوي.
ښاغلی نایاب ویل چې پر کنډک د حملې پر مهال نږدې 40 تنه سرتیري وژل سوي دي. هغه ونه ویل چې دقیقا 100 تنه سرتیري وسلوالو ته تسلیم سوي دي. د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ لوی مدیر هیڅ د محاصرې په حال کې دی چې وخت نه وخت پکې د جګړې او نشوتو راپورونه هم ورکول کیږي. په دې ولایت کې دوه ورځې نه پوسټې وسلوالو ته تسلیم سوي چې لکبلې وسلوال وتونېدل ځانونه د ترین کوټ کندهار لارې او د ولایت مرکز ترین کوټ ته ورسوي. د والی وین شغلی نایاب وایي د تسلیم سویو سرتیرو د موندنې لپاره دوی خپلې هڅې پیل کړې دي. بلخوا د اروزګان یو پخوانی سناتور امان الله عظیمی وایي په اروزګان کې د وسلوالو د تحرکاتو او پرمختګونو د زیاتېدو یو علت دی چې د ده په وینا د کورنیو چارو وزارت د اروزګان ولایت وضعیت ته پام نه کوي، بل دا چې د اروزګان د امنیتي ځواکونو تشکیلات نیمګړتیاوې لري.
تقریبا د 500 په شاوخوا کې ملي مالی پولیس لرو. هغه زموږ ملي مالی پولیس د کاغذ پر مخ دي، ولیالته په وظیفه کې موږ 2000 پولیس نه لرو. نو د 500 کسو کار خو 2000 کسه نه شي کولای. هغه د کاغذ پر مخ ماشینه په مل کېږي، داسې ډېر لاملونه لري. بل لامل یې دا دی چې هلته زموږ په ولایت کې خلک د اهلیت وړتیا او جنګ د دې پر بنیاد نه مقرریږي. هغه چې مقرر شي چې څوک کار کوي هغه په چپلاخه وي، د پولیسو د سپوسې باسي. هغه چې کار نه کوي یا ټانګان تسلیموي یا پوستې په لاس ورکوي، هغه بېرته په حکومت کې هلته حاضر دي. نو دا ټوله لاملونه دي.
د اروزګان پخوانی سناتور امان الله عظیمی له بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه چې دوی باید د اروزګان د امنیو د کابو کولو لپاره عملی اقدام وکړي. وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دغلته د امن نظم د کنډک 115 سرتیري له دوی سره یو ځای سوي دي. دا په اصل کې د چې تر دې وړاندې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې هم 8 سرحدي پولیس د تجهیزاتو له کمښت او محاصرې وروسته له طالبانو سره یو ځای سوي وه.
مخکخی خزی
قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپل لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې او د لیسې دورې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلې نوري په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو لسانګې د لیسانس په کچه فارغ شوې ده. قمر نوري له 2002 کال راپدې خو په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوري په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري لدې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول، د البته د موقت حکومت من سره غي زما کار مند فایل وکال به تخپل لومړنی زده وظیفه می چوه یا کوم دنده چې ما تر سره کول د خون کې په صفات می دوه کال دنده تر سره کړله او په زمن کې می د دبليو اف پی په دفتر کې هم کار کوو چې به وسل کسانو ته خواړه توزیع کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البته سیمایز ملي رادیو تلویزیون سره می هم خپل همکاري پیل کړله. واساسته رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د خون کې دند تر پریښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت چې ما په بلخ ولایت ملبت سیمه ایس رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون کې مې کار کاوه، د هغه په څنګ کې د بی بی سی رادیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې وروسته د ملي رادیو تلویزیون نه په عربي بلخي سیمه ایزه د خزو رادیو د پاغه کې هم دند تر سره کړل.
لدی معلومی چې تاسو ډیری کارونه په څه هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او که څه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه تاسو خدمت ډیری خزو ته وو او فعلا د خزو وضعیت په ټولنه کې څنګه ګرځوي؟
مکه څه هم زه د ادبیات د پوهنځین البته خونی روزنی د پوهنځین فارغه شم، ولې زما ډیره مینه چې د ژورنالیزم سره وه. په دې خاطر مې ما هغه د خون کې دنده پریښودله او ما د رسنۍ کار پیل کړ. او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنۍ کې کار مې کوو وس هم چې دا وس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم دا هم د ښځو سره ده، او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي، او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي، ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې موږ په لومړي قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو، یعنی په دې معنا چې موږ باید ښوونځي ته لاړ شو، خپل زده کړې چې تر کوم حده پورې چې موږ توان قدرت لرو باید موږ هغه ترسره کړو، او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د او نور غړي دي دوی لکه زامن چې داسې په حساب هڅوي زده کړې ته، دوی باید خپل لونې هم وهڅوي، خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې وروسته د زده کړو نه هغه کیږي، یعنی زیاتره ښځو خپل هغه حقوق چې په حساب ورکړل شوي دي په ښارونو کې ترلاسه کړي دي، او هغه کسان چې لري پرتو سیمو کې دي هغوی حتی خبر هم په دې نه دي چې حقوق د ښځو یې شته او که نه شته.
په دې برخه کې بیا د ښځو د حقونو د مدافع بنسټونه هم فعالیت لري، د دوی کړنې ولې خاصان د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړې شوې دي، ولې په لرو پرتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي، او ملي تاسو په څه کې وینئ؟
دا خو زما په نظر باندې البته اول دلته امنیت مهمه ده، که چیرته په لرو پرتو سیمو کې امنیت وي بیا هر څوک زړه ښه کوي چې په هره برخه کې پروژې ونیسي او دې ته په حساب خلک وهڅوي، او د کوم حقوقو چې لري د دې نه دوی به خبره کې لرو پرتو سیمو ته هم دوی زړه ښه کولی شي چې لاړ شي. امنیت نشته ده، یعنی کوم امن او امنیت چې باید اوسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي، او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کوي یعنی خپل داسې مینه نه لري چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې هغه مېرمنې چې لرې پرتو سیمو کې دي هغه ټولې بې سواده دي، یعنی د زده کړې نه بې برخې پاتې دي، او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغوی زده کړې کړي یو څه پوه شي او دوی زر په هغه حقوقو باندې وپوهوي.
خو دا فکر نه کوي چې دغه نورو ښځو پر حقونو باندې سترګه پټونه ده؟
خو دا خو که څوک ووایي خو دا خو هر څوک پوهیږي چې کوم چاته چې خپل د حق حقوقو نه نه دي خبرې، دا یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تېروتنه کړې ده یا دوی بې تفاوتي کړې ده، توجه یې نه ده کړې، دا ټول په دې باندې پوهیږي چې وایي غوا توره ده او شیدې سپینې.
مننه تاسو څخه. بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو په رهبرۍ څومره باور لرئ؟
هر څوک وایي ښځه چې ده وایي د چې خبر یو متل جوړ کړی ښځه وایي ناقص العقل ده، خو دا خبر غلطه ده، ځکه غلطه ده چې ښځه هم انسان ده، ښځه هم کولی شي چې رهبري وکولی شي، ولې په شرط د دې چې د نارینه وو د خوا وهڅول شي. لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي ښځې هم باید همداسې وهڅول شي. موږ که نري که ښځه یې که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولی، هغه که وکولی شي، هغه که دغه توانمندي هم ولري هغه کار نشي کولی، او که موږ ورته وایو چې نه ته ډېر ستر یا ډیر ستر په دې کار کې ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې تا ډیر ښه و، نو په هغه صورت کې هر څوک چې که نری که ښځه یې هغه کولی شي چې هغه کار په ډیر ښه توګه باندې مخته بوزي. او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډیرې ښې ښې ښځې لرو، ډیرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډیر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیابه اوسیږي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو په رهبرۍ هم باور لرئ او وایئ چې ښځه کولی شي مخکښه اوسي، خو څومره خپل ځان تاسو موافق رهبری احساسوي؟
یعنی انسان باید خپل ځان ستاینه ونه کړي، هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللی هغه باید نور خلک وستایي، نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي، او په دې مطمئنه یم چې هر انسان یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي یعنی پرېکړه وکړي هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی؟
ولا نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي، که امنیت نه هیڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده باندې ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نري هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډېریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي، د زده کړو نه برخمن کیږي. نو زه هیله مند یم چې په زموږ په هیواد کې سرتاسری سوله راشي او سوکال ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي، که څه نری که ښځه یې که وړي که زوړي د ټولو په برخه مندي. او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي هغوی باید زړه وسوځي، په دې خاطر مدینه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي، پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه کړي.
تاسو څخه مننه په خبرونه کې.
تاسو هم مننه.
مخکخه خزی
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولی کار کولو ته مجبوري شي.
بلې، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کوي، پوره کوي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځ ته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنه. تاسو وګورئ ورځ په ورځ نامنه اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بي ځای کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوي چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګن خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خر ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او الته کار کوي او د کار له عمل ممکن د نابلدۍ له عمله، د ژبې د نه پوهېدو په عمله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې تر تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د وګونه د دوی مصارف ایستسي. او همدارنګه کیدای شي چې د دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، اساسي قانون د 1350 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهدا او معلولین کورنۍ ته امتیاز هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کړي.
ډیره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي، د کار لوجه ماشومان په راتلونکي کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلوم دار خبر ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کېږي د تعلیم تربیې د پروسې نه دوی پاتې کېږي، یعنی مکتب نه شي ویلې. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې کېږي، او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نورو حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دینه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بے برخه کیږي، او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي، او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار په اړه سوال سوي دي.
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتمه ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیلولی، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د رویه د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړه وکړي، لکه مستری توب د قانونه، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا اتلس نه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا بکرم په تاسو وانه که په تاسو وانه وبنلرو موږ د کومه خایښ لرو چې
موږ د اوبو بندو بس ولا سره ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجست. په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
په ډیر تاسف باید وایم چې دموکه حکومت که څه هم اوس خوش بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې، په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتون نه دی جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې. خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي، خو بیا هم څنګ ته خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وزه کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنه لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهده او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوی جوړ کړي او ښه تجهیز کړي سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر یې د لاسه ورکړی دی دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تر پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی، د اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون، د غاښونو کریم او هغه د صحت دپاره مواد چې دی لکه د کالی مینځلو صابون، د مخ مینځلو صابون، شامپو، دا شیان نه دي ورکړ سوی. ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی. موږ د خپل نظارت د هغه نه کړی ده او خپل رپورټ هم ورکړی ده. هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران نه دوی ښه لذت یوسي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سره.